او استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو لپی او استودیو دی غرمنۍ خبری مجله ته موزنوري اسنوري هر کله کوم د افغانستان جمهوریت ریاست افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې چې ویلي د امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووزي رد کړي او هغه غیر مسؤولانه وبللې. وایس برمک چې نوی د کورنیو چارو وزارت لپاره وزیر ټاکل شوی دی وایي په دې وزارت کې به جدي اصلاحات رامنځته کوي. پر دغو موضوعاتو سربیره ځینې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی رضوان مراد ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. راپورونه وایي چې د بلخ د والي عطا نور د کسانو او د دې ولایت دولتي شورا د غړي آصف ممن ترمنځ په بیګانۍ شخړه کې لږ تر لږه دوه کسان وچل شوي او د نور ژوبل دي. د جوزجان ولایت په قوشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو سر ګروپ نور الحق چې په جابر مشهورو د خپلو کسانو لخوا وشل شوی دی. او د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران به په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. د خبرونو تفصیل. تازه رپورټونه وایي چې د بلخ د والي عطا نور د کسانو او د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف محمد ترمنس د بیگانه شخړې له امله دوه کسان وشل شوي او دوه نور ژوبل دي. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی چې د والي عطا نور له سختو منتقدانو څخه د تېر شپه د مزار په هوایي ډګر ونیول شو. محمد آصف محمد له کابله د راستنېدو پر مهال د مزار په مولانا هوایي ډګر کې د والي عطا نور د کسانو لخوا بیرته بیول شوی دی. وروسته رپورټونه وایي چې نوموړی اوس د ملي امنیت ریاست ته سپارل شوی. د بلخ د امنیت قومندان سید کمال سادات وایي چې ښاغلی محمد د کورنیو چارو د وزارت د غوښتنې پر اساس دوی غوښتل چې بیرته کابل ته واستوي، خو د عطا محمد نور کسانو د دوی مخه ونیوله. آصف محمد مخکې په قراردادونو کې په درغلیو تورن شوی و، خو نوموړي تر اوسه د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي. آصف محمد یوه اونۍ مخکې ویلو چې پایتخت کابل ته راغلی چې د والي عطا نور خلاف اسناد څارنوالۍ ته وسپاري. هغه د بلخ والي په اداري فساد او خپلوالۍ پالنې تورن کړی دی. د جوزجان ولایت په قوشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو سر ګروپ نورالحق چې په جابر مشهورو د خپلو کسانو لخوا وژل شوی دی. د قوشتېپه ولسوال امین الله امین نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې قومندان جابر تېره شپه د خپلو ملګرو لخوا د مخالفت په سبب وژل شوی. د ولسوال امین په خبر قومندان جابر چې په شیربېګ سیمه کې فعالیت کوي غوښتل له داعش ډلې سره یو ځای شي. ویل کېږي هغه له داعش ډلې سره تماس هم نیولی و، خو ملګري پرې پوه شوي وو او هغه یې وواژه. د غور ولایت چارواکي وایي د هغې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي چې یو موټر سایکل سپرو وسلوالو د یو مرستندوی ادارې درې کارکوونکي پکې وژلي دي. دغه پیښه پرون د شنبه هغه وخت وشوه چې د سی آر اس اس مرستندوی ادارې کارکوونکي د خپل کار په لور روان وو. د والي وان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته ویل
محلی ادارې پولیسو او کشفی ادارو ته لارښوونه کړې چې د پیښې د څېړنې په اړه قانوني اقدامات وکړي، د پیښې عاملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
سی آر اس اداره د روغتیا، کرنې او پوهنې په برخه کې له افغانانو سره مرسته کوي. د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. حسن روحانی نن پارلمان ته ویل د بندیزونو او ګواښونو ناکامه تګلاره د دې سبب شوه چې د امریکا پخوانی اداره له ایران سره خبرو ته کینوي. روحانی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره تورن کړه چې د ده په خبره نړۍ ته وښوده چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې یو ښه شریک نه و. ولسمشر ټرمپ بیا د روانې اګست میاشت په لومړیو کې یو ځل بیا له ایران سره اټومي موافقه خرابه معامله وبلله او تهران تورن کړ چې د دې موافقې له روحیې سره سم چلند نه کوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوې بمی چاودنه کې شپږ ملیشه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ملیشه سرتیرو په موټر د برید پرون شوی دی. د کوټې د دولتي ملیشو ویان خانواسي ویلي چې چاودنه درنه وه او د ملیشه سرتیرو موټر یې په بشپړه توګه له منځه وړی دی. د فرانسې خبري اژانس لیکلی چې د بلوڅ ازادي غوښتونکي پوسکونو یو سازمان له دوی سره اړیکه نیولی او د یادې بمی چاودنې مسؤلیت یې پر غاړه اخیسته دی. په دې سیمه کې په درې ورځو کې دا درېمه حمله ده چې دولتي ځواکونو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. او شمالي کوریا خپل پوز ته نن د تیارسۍ امر کړی خو ویلي دي چې په آرام سمندر کې د امریکا ګوامس ټاپو باندې د هر ډول راکټ وشتلو پلان زندوي. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا له لوري په امریکا د راکټ توغول کېدای شي ژر د جګړې د پیل سبب شي، شمالي کوریا خپل پوز ته د تیارسۍ امر کړی خو د راکټ د ویشتلو اجازه نه ده ورکړې. د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس په یو اعلامیه کې راغلي چې د دې هیواد رهبر کیم جونګ اون خپل پوز ته امر کړی چې راکټي حملې ته دې تیار اوسي، خو دا ټینګار یې هم کړی دی چې اوس په پام کې لري تر یو وخته د واشنگټن چلند وڅاري. د شمالي کوریا رهبر ویلي لومړی امریکا ځینې ستراتیژیک اټومي تجهیزات موږ ته نږدې راوړي او که واشنگټن یې په رښتیا د کوریا ټاپو وزمې د لانجې هواري او د پوځي ګواښ د کمولو لټه غواړي په لټه کې وي باید په عمل کې ثابته کړي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووزي رد کړي او هغه غیر مسؤولانه وبللې.
کومندېښنه روسیا د دې خلک دی دا باید د خپل وایي چې ولې د دې موجودیت ښه لري.
وایس احمد برمک چې د کورنیو چارو وزارت لپاره نوی ټاکل شوی وایي چې په دې وزارت کې به جدي اصلاحات رامنځته کوي.
ان شاء الله که ما به زودی از مو دست و پا و از کارکردهایی را که پیش روی داریم از اجراتش به شما و به تمام همکاران ما گزارش شد.
د ملي ثبات ټولنې په نوم مشرانو په لوګر کې په یو غونډه کې یو شمېر سیاسي ډلې په هیواد کې بې اتفاقۍ او تپلمن وهلو تورن کړل.
کله چې شخصي ګټې خوندي وي، کله چې قرارداد ترلاسه کوي، کله چې دوی په موقف کې وي، هر څه سم روان دي. اما کله چې نوي بیا وایي چې د پښتنو حق نشته، بیا وایي چې هزاره محروم دي، بیا وایي چې تاجک محروم دي.
په سیمیزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د هند صدر اعظم د هیواد خپلواکۍ د ایوم کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې هیواد نن په هر برخه کې دفاع ته چمتو ده. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلای شي. د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابولوف وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي امریکایي ځواکونه باید ډېر ژر له افغانستان ووزي رد کړي او هغه غیر مسؤولانه وبللې. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان او بهرني پوځیان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ښې لاسته راوړنې لري. په عین حال کې د امنیتي چارو کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو په ماموریت ویلي دي چې خبرې کېدای شي د هغوی په څرنګوالي، خو په ټوله کې د ځواکونو افغانستان نن یو څه امن کړی دی. نور حال یې د اکرام الله اکرام په راپور کې.
افغان حکومت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شتون په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره مهم ګڼي. د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره دا خبرې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابولوف د هغه سرګندونو په خبرګون کې وکړې چې ویلي دي بهرني پوځیان د افغانستان نه ووزي. ښاغلي آزاد وویل چې د کابولوف سرګندونې غیر مسؤلانه او د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده.
امریکایي ځواکونو موجود په افغانستان کې او په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې یو مهم رول دی. یعنې دا د افغان حکومت طرف د امنیتي ستراتیژیک تړون کې او ټول هغه نړیوال قوانین چې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي، او دا چې کومه اندېښنه روسیا د دې څخه لري دا باید د خپل ووایي چې ولې د دې موجودیت شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې زمیر کابولوف تیر ورځ له یوې روسي ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش او ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې ماتې خوړلې او باید خپل پوځیان له دې هېواده وباسي. ښاغلي کابولوف همداراز ویلي چې روسیه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له موجودیت سره ستونزه نه لري، خو دوی د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دغه روسي چارواکي شخصي امنیتي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې سپارل د امریکا د ماتې په معنا بللې. ویلي دي چې جګړه په په دې شکل نه ګټل کیږي. نوموړي همداراز ویلي چې د امریکا په مجلسونو کې دا مسله توده ده چې افغان جګړه شخصي امنیتي کمپنیو ته اسپاري. خو په وینا یې دا کار ځکه ناکام دی چې خصوصي کمپنۍ د پیسو لپاره جګړه کوي او هر وخت چې وغواړي تیښته کولی شي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم په افغانستان کې د ناټو او امریکا د ماموریت په څرنګوالي خبرې کېدای شي، خو په ټوله کې له افغانستانه وتل نویو جګړو ته لاره هواروي. د امنیتي چارو کارپوه داود امین ازادي راډیو ته وویل
د امریکا یا د ناټو کوم قوتونه چې د افغانستان د کومک په خاطر راغلي دوی هم یو څه ستونزې لرلې. موږ دا نه شي کېدای چې روسان اوس ووایي چې باید دوی ووځي او افغانستان ترکې، دوی ناکامه دي. نو دا به یو بله جګړه وي چې روسان به په افغانستان کې لکه مخکې شروع کړی شروع کېږي او خپل منافع چې کومې لري دلته، البته هغه منافع په خاطر دوی بیا هم مداخله وکړي.
لدی ورخوا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره روسیا د وسلو او پیسو په همکاري هم تورنه ده. بیلابیل سیمایزو افغان چارواکو په وار وار ویلي چې روسیا د افغانستان د شمال په یو شمېر ولایتونو کې د داعش وسلوالو پر ضد طالبان تجهیزوي. که څه هم روسی چارواکو دا نه ده منلي چې وسلوالو طالبانو سره مرسته کړې، خو ویلي دي چې د افغان سولې لپاره یې له طالبانو سره خبرې کړې او هڅه کوي چې دا خبرې اترې کامیاب شي. بلې روسیه
بلې اکرام الله اکرام لتاسو نه مننه قدر منوریدونکو و موریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونه چې ویلي دي امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووزي رد کړي او هغه غیر مسؤلانه وبللې. له دې مخکې هم زمیر کابلوف د افغانستان د روان وضعیت په اړه یو لړ څرګندونه کړي چې افغان چارواکو په وار وار رد کړي دي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ستراتیژي به ډیر ژر اعلان شي. د امریکا دفاع وزیر د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتس د څرګندونو په حواله امریکایي رسنیو نن ویلي دي چې دغه ستراتیژي ډیر نږدې ده چې اعلان شي. خو بیا هم له امنیتي موضوع لري نزو. وایس احمد برمک چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لپاره نوی نومول شوی دی ویلي چې په دې وزارت کې د جدي اصلاحاتو رامنځته کېدو ته ژمن دی او پرې به نږدي چې پر دې وزارت بودیجه بنده شي. له دې مخکې افغان ولسمشر ویلي وو چې که په دې وزارت کې جدي اصلاحات رامنځته نه شي نو بودیجه به پرې بنده کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د زموږ د بل خبریال محمد حدیث پردیس پر راپور کې اوري. بله قدر من اوریدونکو داسې ښکاري چې زموږ دغه راپور تر اوسه پورې خپرېدو ته چمتو نه دی. محمد حدیث پردیس د کابل استودیو را سره وصل نه دی. خو په هر صورت تر څو پورې چې دا راپور خپرېدو ته چمتو کیږي له یوې لنډې دمې وروسته.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدونکو یوه تخنیکی ستونزه و د ازادي راډیو د خبریال راپور ته سوچ چمتو کیږي و بل موضوع راخلو. د ملي ثبات ټولنې مشرانو په هغه غونډه کې چې په لوګر کې جوړه شوې وه اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ډلې او اشخاص په دې هېواد کې د قومي او مذهبي اختلافاتو د رامنځته کولو په فکر کې دي. دوی په ولس غږ وکړ چې خپل یووالی وساتي او د دا ډول حرکتونو په وړاندې یو لاش شي. نجیب الله الخیل نور تفسیر وړاندې کوي.
د ملي ثبات ټولنې مشران وایي په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي ډلې او اشخاص په دې هڅه کې دي چې د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د قومونو ترمنځ سمتي او مذهبي اختلافونو ته لمن ووهي. تیره ورځ د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق قمرخیل په لوګر کې د مشرانو یوې غونډې ته وویل
ځینې سیاسي مو په دې باندې لګیا دي چې د قومونو ترمنځ نفاق خپرېږي. کله چې شخصي ګټې خوندي وي، کله چې قرارداد ترلاسه کوي، کله چې زوی په موقف کې وي، هر څه سم روان دي. اما کله چې نوي بیا وایي چې د پښتنو حق نشته ده، بیا وایي چې هزاره محروم دي، بیا وایي چې تاجک محروم دي، بیا وایي چې ازبک محروم دي، په ټوله کې دوی د قوم څخه نه نمایندګي کوي. دوستانو، هم دوی دي چې قومونو ته ستونزې پیدا کړي دي، هم دوی دي چې د قومونو حق خوړلی. په ټوله کې ولس مظلوم ده، ولس یو بل مني.
ضیاءالحق امرخیل د یو شمېر هیوادونو او هغو پورې د تړلو کړیو یادونه وکړه چې د مذهبي اختلافونو د رامنځته کولو په فکر کې دي، خو افغانان به یې دسیسې شنډې کړي.
په اواخرو کې د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې مذهبي موضوعاتو ته لمن ووهي، بیا د سنی په مقابل کې ودرېږي، سنی د شیعه په مقابل کې ودرېږي. دا د دښمن یو پلان ده او دا پلان زه باور لرم چې په ګډه به موږ تاسو خونسا کړو.
بل لوري ته د لوګر والي حلیم فدایی وایي په هیواد کې یو شمېر مافیایي کړی هم چې خپلې ګټې د جګړې په دوام کې ویني په بېلابېلو نومونو د سولې بهیر پر وړاندې ستونزې جوړوي.
یو ثبات هغه چا ګډوډ کړی دی چې هغوی اصلا خپلې ګټې په جنګ کې چا چې د سولې مخالفت کاو تر هر نوم لاندې چې کاو دلته په نتیجه کې بې ثباتي راځي. هغه خطرناکې فاسدي مافیایي کړۍ دي چې د هغو ګټې هم بلاخره د جنګ سره تړلي دي، ځکه په ګډوډۍ کې هم هغه بې ثباتي کې جال کولای شي، تزویر کولای شي، هر لوبه کولای شي. دغه مافیایي کړۍ
د لوګر یو تن اوسیدونکي وزیر خان احمدزی په دې غونډه کې ویل یو شمېر ډلې او سیاسي ګوندونه د دې پر ځای چې د خپلو کړندودونو په رڼا کې ولس او قومونه یووالي ته راوبولي او په هیواد کې سولې او پرمختګ ته وهڅوي، ځینو اختلافونو ته په لمن وهلو او د شخصي ګټو په پیدا کولو لګیا دي. وزیر خان احمدزی وایي هغه ګوندونه چې په دې وروستیو کې جوړ شوي اکثره پکې ځوانان راټول شوي او خلک یې ولس او هیواد ته پر ژمنتیا ډېر باور کوي.
او سم د افغانستان اقتصادي خبرونه له مرزیه احمدزی څخه اورو.
د لومړي ځل لپاره په هرات کې د زعفرانو د کیفیت تثبیتولو لابراتوار ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خوني رئیس سعد خطیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه لابراتوار په هرات کې د زعفرانو په صادراتو کې ستره مرسته کوي او له دې وروسته به له افغانستان څخه په زیات اندازه زعفران بهر ته صادر شي. نوموړی وایي د زعفرانو د کیفیت تثبیتولو لابراتوار د بیولوژیکي او فزیکي ازمایښت وړتیا لري. په هرات کې د زعفرانو د کیفیت تثبیتولو لابراتوار د کرنې او مالدارۍ وزارت په همکارۍ جوړ شوی دی. له دې مخکې په دغه ولایت او ځینو نورو ولایتونو کې د زعفرانو صادرات د لابراتواري تصدیق پاڼې له امله ځنډیدل. د کندوز له شیرخان بندر څخه د افغانستان صادراتي توکي ډیر کم بهر ته ترانزیت کیږي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغې لارې په ورځ کې 80% پاکستاني او ایراني صادراتي توکي د مرکزي اسیا هیوادونو ته ترانزیت کیږي. نوموړی وایي چې د دغې لارې ډیره ګټه پاکستان او ایران ته رسیږي. ښاغلی وحدت له افغان سوداګرو غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتي توکو تولیدات زیات کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 170 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 980 افغانۍ، د وریځې یو درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1280 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1540 او 1 لیتر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 22 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
له ازادي رادیو د ازادي رادیو لپی یو استډیو د غرمنی خبری مجله او یو سم یو سمې زونړی وال موضوع راخلو. نن د هند خپلواکي او یوم انکلیز د پرون د پاکستان د تاسیس جشن د تاسیس خپلواکي او یوم انکلیز په جشنونو او د یو لړ مراسمو سره ول منځل شو. د هند صدر اعظم وایي چې هیواد له بهر د هر راز مداخلې د مخنیوي وسلري. د پاکستان د پوز مشر هم د خپل هیواد انکلیز د ورځ په ویړ امنیتي موضوعات ته اشاره کړې ده. د موضوع احمد شیبر تعقیب کړی دلته په سټوډیو کې را سره دی. شیبر صاحب، د هند صدر اعظم نریندرا مودی څه ویلی دی؟
نوري صاحب، د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وویل چې هند له هر هغه چا دفاع کولی شي چې د هند پر ضد هڅه کوي. مودی په نوې ډیلی کې د زرګونو کسانو غونډې ته دا خبره هم وکړه چې امنیت ته لومړیتوب ورکوي او هند د سمندر له لارې، د هوا له لارې او د مځکې له لارې د بریدونو د مخنیوي وړتیا لري. نوري صاحب مودی زیاته کړه چې هر راز سایبر بریدونو مخه هم هند نیولی شي.
د هند صدر اعظم تر څه پورې د خپلو سرحدونو د دفاع خبره وکړه؟
له نږدې درې میاشتو را په دې خوا له چین سره د همالیا په ستراتیژیکې سرحدي سیمه کې د هند او چین اړیکې خړ پړ شوي دي او د دواړو لوریو پوځیان یو ډول په تیارسۍ حالت کې دي. د هند د اروناچل پرادیش ایالت پر سر په 1922 کال کې د هند او چین ترمنځ جګړه هم شوې وه. البته د هند ستونزه له چین سره دومره ستره نه ده لکه له پاکستان سره چې دغه هیواد کوم مشکل لري. له 1923 کال را په دې خوا چې هند او پاکستان سره بیل شوي دي، د کشمیر پر سر لانجه لري او هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې ترهګر هڅوي چې پر هندي ځواکونو بریدونه وکړي.
پرون په پاکستان کې له هند د بیلتون ورځ وه، په دې معنا چې کله چې له برتانوي هند له برتانیا څخه جلا شو په دوو ډلو وویشل شو، پاکستان هم جوړ شو او پاکستان هم خپلواکي اعلان کړه. پاکستاني چارواکو هم پرون یو لړ څرګندونې کړي. دوی څه ویلي؟
بلې، په پاکستان کې د دغه هیواد د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت غونډې ته وویل چې موږ په پاکستان کې هر تورست تعقیبوو او په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. جنرال باجوه دا خبر هم وکړه چې په تیره کې پاکستان ځینې تیروتنې کړي، خو اوس د اساسي قانون له اصولو سره سم د پرمختګ په لور روان دی.
د پاکستان د خپلواکۍ ورځ له یو لړ چاودنو سره ملګری و. نن له هند د کومې پیښې راپور ورکړ شوی کنه؟
نوري صاحب، تر دې دمه په هند کې وضعیت آرام دی، خو په پاکستان کې چې پرون د بلوچستان په هرانې سیمه کې کومه چاودنه وشوه، شپږ عسکر پکې ووژل شول او دوه ټپیان شول. دا چاودنه د پوځ په وینا د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د جشن د ګډوډولو لپاره شوې ده. د بلوچانو د خپلواکۍ غورځنګ د دې چاودنې مسؤلیت منلی. البته په پاکستان کې سیاسي وضعیت هم کړکېچنده. د سر اعظم نواز شریف له ګوښه کېدو وروسته انتقالي اداره چارې مخ ته وړي. شریف هڅه کوي چې پوځي واک په دغه هیواد کې کمزوری کړي، خو د دغه هیواد بل مهم سیاسي سیګوند پیپلز ورسره ډیر همکاري نه کوي، اما بیا هم سیاسي حالات یو ډول ترنګلش کوي.
بل احمد شیبر، تاسو نه مننه چې د هند او پاکستان د خپلواکۍ د اویومې کلیزې په تیر بیا نن د هند د خپلواکۍ د اویومې کلیزې په مناسبت د هند صدر اعظم د وروستۍ وینا مهم ټکي مو واورېدل او دواړو هیوادونو مشرانو چې د خپلواکۍ په د ورځو د لمانځلو په اترس کې کړي وې، په دې اړه مو اورېدونکو ته معلومات ورکول.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو تپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 په اوریدل شي. مخکې مو د راپور یادونه کړې وه چې د کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو په موضوع څرخېده. وایس احمد برمک چې نوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لپاره ټاکل شوی دی، وایي چې په دې وزارت کې به جدي اصلاحات رامنځته کوي. په دې وزارت کې د اصلاحاتو خبره له ډېرې مودې وروسته کېږي، خو په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې په دې وزارت کې جدي اصلاحات رامنځته نه شي نو په دې وزارت به بودیجه بند کړي. نور جزئیات د محمد حدیث پردیس پر راپور کې اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په ټول توان به د پولیسو پلیکو کې د فساد د لمنځوړلو او د اصلاحاتو درامنځته کولو په برخه کې اقدامات وکړي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې خبره به هغه ځای ته ونه رسیږي چې د فساد او نه اصلاحاتو لکبله دی پرې بودیجه بند شي.
انشاءالله برنامه‌ای که ما داریم و آنچه که ما طرح و برنامه‌ریزی کردیم و رهبری جدید وزارت امور داخله گپ تا او سرحد نمی‌رسه. انشاءالله که ما به زودی از امو دستاوردها و از کارکردهایی را که پیش روی داریم از اجراتش به شما و به تمام هموطنان ما گزارش می‌دهیم.
خاغلی دانش همدار از ویل چې د فساد د مخنیوي او همدار از د اصلاحاتو درامنځته کولو په برخه کې ګڼ پروګرامونه لري، خو په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دغه پروګرامونه به کله شروع کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوې نومان وایس احمد برمک د معرفي په غونډه کې ویل که په وزارت کې اصلاحات رامنځته نشي نو بودیجه به ورنکړي. خاغلی غنی همدار از ویل هغوی چې د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو مخنیوي کوي د واضح پیغام داده که په دغه وزارت کې اصلاحات را منځته نشي نو بودیجه نه ورکوي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري اوسم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په ځانګړي ډول د افغانستان د شمال په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې خپل سر مقاله په دې پوښتنه پیل کړې ده، ولې په شمال کې د ترهګرو مرکزونه نه ځپل کیږي؟ په سر مقاله کې راغلي ویل کیږي چې د میرزا ولنګ د رابرته افغان ځواکونو نیولې او ترهګر ورنه په شا شوې دي. د سر مقالې لیکوال لیکلي باید د ترهګرو مرکز زونه چې په امنو سیمو بدل شوی وځپل شي، کننو د د په باور ک میرزا ولنګ د ترهګرو لشتون پاک هم شي، د فاریاب او پټوله کې د شمال سنځ نه حل کیږي. امنیتی ځواکونه باید د میرزا ولنګ تر آزادولو وروسته هم خپل عملیات ته دوام ورکړي او په ټنځایونه لمن ځيوسي، ځکه کدا سی ونشي په شمال کې به د ترهګرو غواخونه د غشان دوام وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مخاله کې لیکلي په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې د ترهګرو د حملو شدت د دې ښکارندوی کوي چې د دولت وسلوال مخالفین د بهرنیو استخباراتو سره په همکارۍ هڅه کوي چې د ځینو ولایتونو او ولسوالیو په نیولو سره خپل ځان پیاوړی کړي. په سرمخاله کې راغلي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا فشارونه پر پاکستان زیات شوي او هغه هیواد له ترهګرو د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه د نړیوالو تر شدید فشار لاندې دی.
د زړه د ناروغۍ د تشخیص په اړه په بریتانیا کې نوې څېړنې شوې دي. اسمت سروان ته به غوښ شو.
په بریتانیا کې تازه څېړنې ښیي مخکې تر دې چې د زړه د حملې لومړنۍ نښې څرګندې شي، د سی ټي سکن په وسیله پیژندل کېدای شي. د میډیکل ساینس د راپور له مخې عموما د وینو د رګونو التهاب د قلبي حملې سبب کیږي. د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون څېړونکو د سی ټي سکن په انالایز کولو د وینو د رګونو التهاب په لومړیو پړاوونو کې تشخیص کړی او مخکې تر دې چې د زړه حمله پیښه شي د هغې مخه نیولې ده. حاضردمه د سی ټي سکن په وسیله د وینو د رګونو نری کېدل تشخیص کیږي، خو په دې نوې طریقه دا معلومېدای شي چې کوم رګونه د نری کېدو له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور پر اساس د زړه ناروغۍ په درست نړۍ کې د انسانانو د مړینو تر ټولو مهم عامل دی او په سلو کې د اتیا قلبي ناروغیو مخه په بدني فعالیت او د ژوند د سمې شیوې په خپلولو نیول کېدای شي. د وینې لوړ فشار، د وینې کولیسترول، د وینې شکر، د سیګریټ او نورو د خانیاتو استعمال، چاغښت په کافي اندازه د میوې او سبزیو نه خوړل د زړه د ناروغیو د خطر اصلي عوامل ګڼل کیږي.
د روغتیا په اړه نور معلومات د ازادي راډیو په ځانګړي د روغتیا خبرونه کې چې څو شپې وروسته خپریږي او ریدلای شي، خو اوس به د زابل د څو تنو اوسیدونکو نظرونه واورو.
نومی شمزله ده او د زابل ولایت مرکز کلات اوسیدونکی یم. زابل چې ته د زیات اوسونو سره مخ ته کمیونیټي وضعیت که د سیاحت امنیت په وضعیت کې او ښاروالي.
زه احمد الله زابل ولایت مرکز اوسیدونکی یم، کټک د کلي. نو دلته خلک ډېر بېکاري غربت په فکر کې ژوند کوي. مخکې ما ولی خپل ښه کاروبار د تجارت او زمینداري م شو او کاروبار شو، وضعیت ډېر ښه و. اوس دا اوس حالات خو کاروبار ډېر ځای په سوی دی.
زما نوم احسان الله دی، د زابل ولایت سوری ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په سوری ولسوالۍ کې د مشکلات په اړه خبرې درته کوم. په سوری ولسوالۍ کې د معرف د خوا څخه مکتب ډېر کمزوری دی او ورې تعمیر او کتابونه کرتاسیا شی هم نه لري، ځکه ورې معلمان هم کمزوري دي، لیسانس نشته، نو درسونه هم کمزوري دي.
زما نوم حیات الله جهانی، د زابل ولایت مرکز کلات اوسیدونکی یم. په زابل ولایت کې ډېر خاص مشکلات چې دي هغه د زابل د خلکو ګټ شتون دي. زابل په ښار کې داخل ښار کې خلک چې دي ډېر بیکاره دي، خلک په نشي توکو باندې خت دي. خلک داسې پروژې داسې کار شروالۍ د خوا څخه داسې نور مشتات خوا څخه دوی ته کارونه نه دي پیدا شوي. ترڅو د خلک لنشي تو کوڅ خلک بیکاری خلک د خارج د تګ څخه دی راوګرځي ترڅو
د زابل م نوم سلیکولا ده د سینا کوڅدونکو کاربر نشه د وسیدغه خلک د خلک په خوا تو ک په لښ پیسو باندې خلک نه توکي خوشاله کاربر بس دغه گزاره کوي چې خلک په لښ پیسو کې نه کوي کاربر خوشاله دغه بس گزاره کار کوي بیا کارسته کار کوي یو کار پیدا کوي کارسته
د کابل د توتنو سیدونکو نظرونه مو اوریدل په دې هیله چې مسول چارواکو هم د دوی شکایتونه اوریدلې وي او د دوی د ستونزو د هواري لپاره مټي راوون غاړي. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر بجو خبرونه کوي. اوس یو ځل بیا رضوان مراد ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
راپور نوې د بلخ د والی اتانور د کسانو او د دیولې د ولایتي شورا دی غړي آصف مومن ترمنس درامسته شوې شخړې په نتیجه کې دوه کسان وشل شوي او دوه نور شو بل دي. د بلخ د ولایتي شورا یو غړي چې د والی اتانور له سختو منتقدانو څخه د 13 شپه د مزار شریف په هوایي ډګر د والی اتانور د کسان لخوا بیول شو او ورسته بیا ملي امنیت ته سپارل شوې ده. د کورنۍ چارو وزارت نوې رهبری وای د فساد سره جدي مبارزه د دوی په لومړي توبونو کې د پدې تړاو یو لړ پروګرامونه هم جوړ کړی چې په پلې کې دوه سره به په دې وزارت کې د فساد کچه راټیټ شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی ویلي دي کچیرته په دې وزارت کې فساد مخاونني ول شي نو د بودیجه په قطع کړي. د جوجان ولایت په خوشتیپی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سرګروپ نور الحق چې په جابر مشورو د خپلو کسانو رخوا وچل شوی دی. غور چارواکی وای د هغې پیښې په اړه څېړنه پیل کړې چې یو موټر سایکل سپور وسلوالو په غور کې د مرستندوی ادارې درې کارکونکي په ډزو وژلي دي. د ایران ولسمشر وای که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران کولی شي په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوې بمی چاودنه کې شپږ ملیشه سرتیري وشل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کوټې د دولتي ملیشو ویان ویلي چاودنه درنه وه او د ملیشه سرتیرو موټرې په بشپړه توګه له منځه وړې ده. او د شمالي کوریا مشر خپل پوسټ ته نن د تیارسي امر وکړ خو ویلي دي چې په آرام سمندر کې د امریکا ګوام ټاپو باندې د هر ډول راکټي برید احتمال ځنډوي.
یا د ژوند شتمنی
سلام خدمت شنونده های عزیز رادیو دادی و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی من فرشتانه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز برنامه روی واکسین پولیو یا بیماری پولیو صحبت میکنیم چون این هفته تطبیق واکسین پولیوز و از طریق امیرادیو از تمام خانواده ها میخواییم تا اطفال زیر سن 5 سالشان را در برابر از این واکسین حتما در برابر از این مرض حتما واکسین کنند. در برنامه دکتر صاحب میوند احمدزی مسئول برنامه های پولیو وزارت صحت ما هم با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان را در این مورد آغاز کنند گزارش که در این مورد مرض پولیو تهیه شده با هم یک جا میشنویم. کمپاین واکسین محو پولیو در حالی از سوی وزارت صحت عامه افغانستان آغاز گردید که از آغاز سال جاری میلادی تا حالا 6 واقعه مثبت آن در افغانستان ثبت شده است. مقامات وزارت صحت عامه میگویند 2 واقعه آن در ولایت قندهار، 2 در هلمند، 1 در قندوز و 1 واقعه دیگر آن در زابل ثبت گردیده است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در مراسم آغاز این کمپاین در کابل گفت واکسین ضد پولیو با همکاری رؤسای قومی و علمای دینی در سراسر افغانستان تطبیق خواهد شد.
اوانه چالشی که فعلا پیش روی ما مانده در حدود 85 تا 90 هزار طفل است که هم در دو ولایت هلمند و قندهار است. تا زمانی که ما به 85 هزار طفل رسیدگی نتانیم یعنی صادقانه میگیم برتان که پولیو را توقف داده نخواهیم توانست.
مقامات وزارت صحت عامه میگویند این کمپاین 3 روز ادامه می‌یابد و بالای 9.9 میلیون طفل زیر سن 5 سال در سراسر این کشور تطبیق می‌گردد. به گفته مسئولان این وزارت پولیو ویروس فلج کننده است که تداوی ندارد اما با تطبیق واکسین از آن جلوگیری می‌شود. بر اساس معلومات مقامات این وزارت در هنگام تطبیق این کمپاین برای 8.7 میلیون طفل زیر 6 سال ویتامین A به خاطر تقویت بدن و معافیت در برابر برخی امراض نیز داده می‌شود. در این حال دکتر پاتا نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان در این مراسم با ادامه همکاری این سازمان در بخش صحت تاکید کرد.
However,
با این همه نگرانی از افزایش واقعات پولیو در سرحدات به دلیل رفت و آمد و بیشتر شدن مهاجرت ها در ولایت جنوبی افغانستان وجود دارد. 2 تا 5 واقعه در هلمند، کندهار و زابل دیده شده و ما همکاری های خود را در بخش محوی پولیو ادامه می دهیم.
اما مقامات وزارت صحت عامه میگویند آنان خدماتشان را در مناطق سرحدی افغانستان بیشتر میسازند. افغانستان، نایجیریا و پاکستان 3 کشوری‌اند که تا هنوز نیز پولیو کودکان را در آنجاها تهدید میکند. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان از تمام خانواده ها، علمای دینی و سران قومی خواستند تا در بخش تطبیق واکسن پولیو که سبب فلج دائمی کودکان میشود همکاری کنند.
خب شنونده های عزیز، گزارش یک جا شنیدیم. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا درباره پولیو یا فلج اطفال یک معلومات بدین؟ بفرمایید.
تشکر از شما. اصلا پولیو یک مرض ساری است. ساری به این معنی که از یک نفر به دیگر نفر میره و اکثرا اطفال زیر 5 ساله مصاب میکنه. اطفالی که به این مرض مصاب میشه یا عضو یک بدن از کار میبره، یعنی فلج میشه و یا هم زندگی خود از دست میده،
یعنی باعث مرگشان
باعث مرگشان میشه.
دکتر صاحب، این که گفتین انتقال میکنن از یک طفل به طفل، همین طریقه انتقال از یک طفل به طفل دیگه چطور است؟
اصلا پولیو توسط یک ویروس به میان میاد و این ویروس از راه مواد غایطه از یک شخص به دیگر شخص سرایت میکنه. طفلی که به پولیو مصاب باشه یا هر شخصی که در امای خود ویروس پولیو داشته باشه، این ویروس به محیط اترام میکنه. وقتی که همین مواد کتی نوشیدنی و یا مواد غذایی به تماس بیه، در اون صورت به بدن دیگه انسان میره و به این صورت انسان دوباره مصاب میشه.
یعنی فقط از طریق مواد غایطه است؟
بله.
دیگه از طریق انتقال خونی که پای دیگه نبرن؟
نخیر از دیگه رای انتقال
نمیشه. دکتر صاحب، بزرگ سالا هم به این مصاب میشن؟
بزرگ سالا هم امکان مصاب شدن داره، اما در سالای اواخر ما هیچ واقعی که در بزرگ سالا ندیدیم. یگانه یک واقعه بود که بیشتر از یک طفلی که بیشتر از 5 سال عمر داشت، یعنی عمرش 8 سال بود، فقط یک واقعه را ما در این سالا تثبیت کردیم در 10 سالی گذشته. دیگه تمام اطفالی که به پولیو مصاب شده عمرشان کمتر از 5 سال است. علت از این است که اکثریت او اطفال اکثریت همین کاهلان که عمرش زیاد هستن و یا واکسین پولیو را گرفته و یا کدام وقت ویروس پولیو به بدنش داخل شده و از سبب او ویروس معافیت بدنش قوی تر شده. و همچنان وقتی که معافیت بدن قوی باشه، پولیو به آسانی کس مصاب کرده نمیتونه.
یعنی بدون واکسین هم کسی واکسین نشده باشه، ات امکان سرایتش او خود 100% است؟ یعنی ات نیست که مثلا واکسین هم نشده باشه و این میکروب هم نگیره؟
فرضاً یک نفر اگر واکسین شده باشه خب معافیت میگیره، یک نفر اگر میکروب بگیره هم معافیت گرفته میتونه، و یک نفر اگر واکسین هم نگیره و میکروب هم نگیره و بدن به صورت عمومی معافیت بدنش خوب باشه، با پولیو به آسانی مصاب نمیشه.
دکتر صاحب، می دوره کمپاین پولیو که همیشه آغاز میشه، البته سارا 4 بار تقریبا از طریق وزارت صحتمه راندازی میشه، هر بار سوال ما بعدن مطرح میکنم. شنونده ما غزنیوال از ولایت غزنی روی خط هستن. سلام علیکم غزنیوال صاحب.
و علیکم السلام با دکتر صاحب، برای شما تقدیم. جناب دکتر صاحب محترم، ما یک دختری بیادر دارید که او پسر حال سیل نفس یعنی استخوان سینه شاموت بار آمادگی است دیگه. باز مردم قسم قسم برات میگه که این چی شده و چی شده دیگه. اکثر سن هیچ هم یک چیزی نداره یا پیسه هم ایسام نداره که علاجش بکنه. لکه سر کدام علاجی داره؟ یعنی
چی شده گفتین؟ چند سال است؟ اموجه صدایتان قد شد تفلک.
6 سال است دختر است و امی سینه ایشه کما که متبار آمده. دکتر آبارش میگه که این جور میشه خود کما که پیسه کار داره دیگه. باز اول نمپام که مرضیش کی است، بخاطر چی هم شده و دیگه. دکتر صاحب که علاجش میشه؟
شما کدام سوال نداری؟
نه خیر، نه سوال نداری. اصلا ایتو هست که چون ما در برنامه پولیو صحبت میکنیم، میشه در ای باره چیزی که شما گفتین، یعنی ما برشان در طبابت کیفوزیس میگن وقتی که سینهش برآمدگی داشته باشه،
شاید ذاتن باشه،
بله ذاتن هم می باشه. یک چیزی در این صورت که از اولین گپی که از باید با یک دکتر متخصصی ارتوپیدی برده شوه تا او ببینه و علتش معلوم کنه. در بعضی حالات اگر سبب کمبود ویتامین دی سینه برآمدگی داشته باشه، در او صورت علاجش میشه، و در صورتی که از پیدایشی باشه، در او صورت هم با وجود از اینکه علاج خود از این نمیشه، اما چون این دیگه امراض سینه و دیگه چیزها را به میان میاره، از او کم از کم جلوگیری شده میتونه.
یعنی باید حتماً مراجعه کنه،
حتماً مراجعه کنه به دکتر ارتوپیدی و او بعد از او برشان هدایت میده که در کدام دکترها دیگه بره.
آها تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک شنونده دیگه موری خط هستن، وطن دوست صاحب هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم خورجان تا سلام 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 خداری و کابل من بزای که اوپی خمان تر اغلی و چه غای اطلویخ چیز پینزه دیر شد پلوش و عمر صاحب و اغا دایوی خطا مخ و داخل و سرکاگس و بس یو ناسی اگه دام در پولی مرزه و کدا چیشه مرزه.
سوالات چون نگرفتین دکتر سه؟
بله
تشکر وطن دوست صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر سه شما معلومات میتن، بفرمایید.
گوری ساری پدی معنی چه ده یو انسان نبل نسان سرایت که دی پولیو سرایت چه ده ده غایته مواد دلاری صورت نیسی، یعنی غایته کلسی یو پولیو اختما شم خپل غایته مواد تراکی بیا ده دی هغه خړو یا بو سر سید نور په واسطه باندې استعمالی کې په تماس کې راسي، نو د هغه بدن ته هم ویروس داخلي یا هغه هم پولیو باندې اخته کېدو چانس پیدا کوي. همدارنګه تاسو ویل چې 15 کلن یا 40 کلن کس یو طرفی فلج دی، اصلا پولیو داسې نه دی. پولیو معمولا یو طرف فلج کوي، یعنی مطلب یو په خف فلج کوي یا یو لاس فلج کوي، دغه یو طرف مکمل طرف یعنی خید لاس او په خا مربوطه چې فلجی دا اصلا دی نور او امراض د کبله کم چې په پاخه عمر کې کیږي مونږ ورته دماغي سکته وي دیغه په وجه باندې کیږي. نو هر د فلج مرست دیغه پولیو نه دی. په سکهال یواز په ماشومان کې مونږ د پولیو د اتل صوب شاوخه کې پیلس پی حساب کړی، د فلج اتل صوب کې مونږ ثبت کړی، هم دغه اتل صوب خونه یواز شپږی پولیو وي، مطلب دا چې د فلج نور اسباب همسته یواز پولیو سبب نه.
آها تشکر دکتر صاحب. برادر ما توخی از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام طول و مختصا و محترم دکتر صاحب و طول و دیدیم و احترامات کنیم.
سلام خدمت شما هم توخی صاحب، بفرمایید.
من نه محترم دکتر صاحب و خنیدات خسنه به کلسی سنگ استخبار بید او د زابل په ولایت کې د ارغنداب په ولسوالۍ کې د زیارت په کلي کې د پولیو یوه واقعه مثبته ښکاره شوه. په دې سیمې او د دې وطن خلک حال دا ده چې هغوی کې واکسین هم تطبیق کړی و، ټولې دورې یې سامې په کلي وې ورهله و، پر هغه سربېره دا مرض دوکې شو. نو آیا دا واکسین سره دا کیسه هم شته چې سړی تطبیق کړي بیا دا مرض وکې شي، او کپتا واکسین کې دا چې شان څه هغه پرکار نور کوي ګړی څه سبب ده، او بل د لویان ځان نور سوای یا پز جو سوای او د کینانو د کاریو د مرض چې دې پر مابین څه توپیر ده.
تشکر تو خیسب سلامت باشین دکتر صاحب، بفرمایید.
خم ډیره مننه اورورا خیر وسی. اصلا دغه کومه پیخه چې مونږ په ارغنداب کې ثبت کړی د زیارت په کلی کې د ابتدایي راپورونو په اساس باندې څو ځلې د پولیو واکسین اغستې ده، او مونږ د تحقیق لپاره د کابل نه ټیم لیږلې ده. هغه فیلن هم د ارغنداب ولسوالۍ کې دی او همدغه څېړنه کوي چې څه کمی او کاستي ودلته چې دغه ماشوم په پولیو باندې اخته شوی دی. نو ان شاء الله چې کله څېړنې پای ته ورسیږي زه به تاسو ته پوره جواب ویلی سم. تاسو که د مونږ د پولیو دا د فیسبوک پاڼه تعقیبوئ نو پاره کې تاسو ته ان شاء الله پوره جواب ورسی. اما یو خبره دا حکومت سي سره د دې چې خلک واکسین اخلي بیا هم د پولیو باندې اخته کېدو چانس په همدغه خاطر باندې مونږ بار بار ویو چې د پولیو د واکسین سات کې باید په هر کمپاین کې ورکړل شي، هر ځله ورکړل شي، یعنی په دې معنی چې بار بار دغه واکسین اغستل په کار دی ترڅو یو ماشوم په بشپړ توګه باندې پولیو نه محفوظ شي.
یک سوال شان مانده نه بله. امی قاری صاحب پشتونو میگیریم باز یک جا جواب میدیم. بله سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرستانی دا خور سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او دونکو تاسو ملمت ته سلامونه وړاندې کوم. محمد صاحب ته واخلم څه موضوع مو ټاکلې ده او څه سره مو رئیس سره ان شاء الله تعالی باید یو څه موږ پوښتنه ځینې وکړو د جواب راکړي. اوله پوښتنه کوم ده چې دا پولیو اصلا څو قسمه ده، یعنی پر څو قسمه تقسیم ده، څو نوعه ده؟ معنا دا چې یو رقم پولیو ده چې مقصد انسان پلچ وي، په لویوالي کې هم وي، په کوچنوالي کې هم وي، هغه د مور د مدواو د تعویزو د دې په حساب باندې ملایان ورته راولو یا ډاکټر علاج کوي. داسې خبره ده، څوک وایي دا د دې مسله ده، څوک وایي دا د شاپیري مسله ده. داسې خبره یو خو دا قسم دی. او بله پوښتنه مې دا ده چې کچيري کوچني د مور پناس کې او د مور پناس کې هم پولیو وهل شي کنه شي والی، او دا پولیو ککر په فرضن کلویانو ته پیدا کیږي، په کوم سنتور پیدا کیږي د لویانو ته؟ او دولت په دغه باندې چې څومره اګایي خلکو ته ورکړي ده، موږ په قراو قصباتو کې وشیږو، بې سواده خلک به مشکل ډېر دي. د واکسین په اصلا د واکسین په فضیلت هم نه دي خبر، د واکسین په نویت هم نه دي خبر. دولت په دغه افشه کې څومره اګایي خلکو ته ورکړي، وګر چې موږ علما مسؤلیت لرو، رسنۍ مسؤلیت لري، اما دولت شاید تر موږ ډېر مسؤلیت ولري.
تشکر بسیار زیاد. پشتون صاحب از طریق رادیو بشنوید. دکتر صاحب با شما صحبت میکردن. دکتر صاحب اول ما سوال باقی مانده چی را بگیم؟ توخی صاحب بله، بعد از او به سوال از اینا میاییم.
توخی صاحب تاسو دویم سوال پو جواب که باید دویم چی دغه کوم چې تاسو ویل چې فلج ټول فلجونه آیا دغه د پولیو په شکل باندې دی یو کنه؟ نه، ټول فلجونه پولیو نه دی. هغه فلجونه چې په کاهلانو کې پیدا کیږي هغه معمولا پولیو نه دی. پولیو اکثریت وخت په صرف د 15 کالو کم ماشومانو کې پیدا کیږي. د قاری صاحب د یوسف پښتون صاحب سوال ترازم
دا چې پولیو څو
ډوله ده؟ اصلا د پښتون صاحب مطلب ما چې د هغه نه واغسته، اصلا د پولیو پښتنه نه کول، اصلا د فلج پښتنه کول. چې فلج په څو ډوله ده؟ نو دغه فلج چې دی، د پولیو فلج جدا دی، د نور امراضو د کبله چې کوم فلج پیدا کیږي هغه جدا دی. یعنی یو رقم فلج تاسو ګوري چې کله ماشومانو کې پیدا کیږي یا لویانو کې پیدا کیږي، د بدن غړي شخي سختي، نو هغه شخواله سی هغه خو په هیڅ صورت باندې پولیو نه دی. اما کوم نرم فلجونه سی او معمولا یو طرف یخته کړي، یعنی یو پخا یا یو لاس یخته کړي او نرم فلجی، په دې کې د پولیو امکانات دي چې دا شاید پولیو وسیږي. اما موږ تر هغه وخته پورې چې لابراتوار کې تشخیص نیسوی موږ پولیو ورته نسو ویل، ځکه بیا تکرارو اتل له سو پی کې د فلج موږ ثبت کړی، یوازې شپږ پولیو وي. خو پولیو هغه فلج دی چې د مخنیوي کې دی، چې په دې خاطر موږ دې ډول فلج ته ډیر زیات اهمیت ورکولی سو. یعنی د دماغي سکتې په مقابل کې عموما چې کله ډاکټران توصیه کوي چې تاسو پرهیز وکړئ، خپل وزن نورمال وساتئ، غوړ نه زیات استفاده مکوئ، خپل شکر کنټرول کړئ، هغه د دماغي سکتې د فلج د مخنیوي په خاطر باندې دي. اما د پولیو مخنیوي ستې د واکسین په واسطه باندې کیږي، چون دا د مخنیوي وړ ده او مخنیوي ډیر په مطمئنه توګه باندې کیږي، چې په دې خاطر په دې باندې لږ څه زیات تاکید کیږي نسبت نور د فلج نور اقسام ته. کوم ماشوم د مور په نس کې نه په باندې پولیو امکانات پدې کې نسته، کوم ماشومان چې په ولادي شکل فلج پیدا کیږي دا اکثره د نور اسبابو د کبله. او او آگاهی خو دولت خوشبختان د پولیو په برخه کې مشخص توګه باندې دی، آگاهی ډیر پراخ پروګرام لري، د مطبوعاتو د لارې، د تلویزیونی او د صوتي مطبوعاتو د لارې، په همدې شکل باندې د علماي کرامو د لارې او د مکاتبو د معلمینو د لارې، د ټولنې د مشرانو د لارې، او په خپله د همدغه واکسیناتورانو د لارې، چې کله چې کور په کور باندې ګرځي، نو د آگاهی بیلابیل پروګرامونه لري. او اوس وخت کې مونږه د دوی لپاره خاص مواد تیار کړی دي چې د دوی سره د یو کتابشي په شکل باندې ورسره، او حتی صوتي مواد هم تیار کړی چې بعضې ځایونو کې خلک لوستل نسی کولی، نو هغلته تاسو کور مخې ته راځي، د کور مخې ته راځي، اما هغلته تاسو ته همدغه صوتي کتاب چې دی دا چالانۍ، او په دې کې تاسو ته هغه د پولیو په هکله باندې ضروري مسیجونه چې دي ویل کیږي.
بسیار تشکر دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما عبدالستار آخوندزاده از بالامرغا بر روی خط هستند. آخوندزاده صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم شیر محترم. سلام خود به شما و دکتر محترم
بسیار زد خوش آمدین اخوانزاده صاحب. بخیرم از کدام فضای ازاد صحبت میکنین، بفرمایین سوالایتان رو بگوین.
بله سوال ما از دکتر صاحبی است، چند سال میشه که می واکسین حالا تطبیق میشه، ولی پیش از این واکسین به افغانستان وجود نداشتن. بازی وقت واقعات فلک چقدر بود سالانه با ولی حالی که واکسین تطبیق میشه چقدر خواهیش گرفته؟ یعنی میره اگر جواب تخیر میره مکنه.
تشکر آخانزاده صاحب، تو سلامت باشید.
اخوانزاده صاحب، وقتی که در افغانستان واکسین تطبیق نمی شد، در اون وقت ما ارقام دقیق پولیو را نداشتیم. از روزی که واکسین تطبیق میشه، باز در سال اگر ما در سال 2000 به این سو بگیریم، در سال 2000 ما بیشتر از 198 واقعه داشتیم، در 198 واقعه در سال 2000 در افغانستان داشتیم. یعنی وقتی بود که نو واکسین آغاز شده بود و در عین حال این وقتی بود که سیستم کشف واقعات ما به این اندازه قوی نبود مثل که امروز است. امروز هر جایی که فلج پیدا شد، خوشبختانه ما صلاحیت از این داریم که فلج پیدا کنیم، یعنی ارقام دقیق با وجود نه. اما فعلا همیشه واقعی که در افغانستان است این کمترین است به نظر ما، با وجود از اینکه در سال 2004 ما فقط 4 واقعه را ثبت کرده بودیم. اما بازم میگم سیستم کشف واقعات در اون وقت قدر بسیار به سطحی نبود که امروز است.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما از ولایت هلمند روی خط هستند. برای سلام علیکم.
سلام خواهی عزیز، جمع به شما و به دکتر صاحب عزیز.
سلام به شما هم، بفرمایید.
از دکتر صاحب یه سلام داشتیم. خب که منطقه ما اینجا هلمند بعضی از ملاها ها مثلا میگن که این واکسین خوب نیست، افرادی که مثلا واکسین بچه‌ای که واکسین میدن خوب نیست، این به مرور زمان برای اونا خطر آفرینه یا اونا را از رج میکنه. فقط سوالم همین بود این واقعا فایده داره یا ضرر هم داره؟
آها، میگن در مورد فواید واکسین. به شما تشکر.
بله تشکر قاری صاحب. اصلا واکسین که است، واکسین پولیو، هیچ نوع ضرری به عوارض جانبی نداره و فقط فایده داره. فایده‌ایش است که اطفال از پولیو جلوگیری میکنه و یگانه وسیله است که توسط از این ما پولیو را به صورت دائمی و به همیش از بین برده میتونیم. هیچ نوع ناقص در واکسین نیست و در حساب چی که واکسین نقص میکنه، من فقط یک گپ در اسمی زنم که در تمام کشورهای جهان امی واکسین تطبیق میگرده، در تمام کشورهای اسلامی امی واکسینی که ما استعمال میکنیم امی واکسین استعمال میشه. در سعودی عربستان از عین کمپانی که سعودی عربستان واکسین میگیره، از عین کمپانی ما واکسین میگیریم. یعنی یک چیزی هست که هیچ نقص نداره. در تمام در امریکا می تطبیق شده، در انگلستان می تطبیق شده، در سعودی می تطبیق میشه فعلا. در
تشکر دکتر سه. برادر ما حشمت الله از مزار شریف روی خط هستند. بله سلام علیکم حشمت الله جان. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ سوالتان رو بگوین.
تشکر، زنده باشین. سوال ما از دکتر چه مطرم است که پولی در افغانستان یا پاکستان ناجری های پایان دکتر در دیگه کشور ها میشه، دلیل چیه که دیگه کشور ها بگه که از پولی و دیگه بیشتر خلاص های که ناجری های پاکستان باقی مونده و دیگه یک انتخاب دیگه از آکسیناتور ندارم که همه یکی کسی دکی با آکسیناتور درست تبصیق ندیکنم. به هر جایی که به هر خلیه که میره پایین تر تفل باش از دیگه کسی شفنان ایمانه که آکسیناتور. اینه تنها همین سوال مداشتن
گرفتین سوال شد.
بله بله
تشکر برادر، تشکر زنده باشین.
خب درباره ای که چرا در افغانستان و پاکستان نیجریا باقی مانده تالی، اگر ما فقط از افغانستان مشکلات افغانستان رو ببینیم، به خاطر از بین بردن پولیو ما مجبور هستیم که تمام اطفال چند مرتبه واکسین کنیم و تا هیچ جای به ویروس پولیو باقی نمانه. اما ما که ببینیم از وقتی که امی پروگرام‌های پولیو در افغانستان شروع شده، هیچ وقت ما تو وقت نداشتیم که در او وقت تمام کشور آرامی باشه و ما به هر گوشه و کنار کشور در یک وقت برسیم. یعنی اگه ما در هر گوشه و کنار کشور در یک وقت به صورت به 4 و الی 5 کمپاین مسلسل برسیم، انشالله پولیو را از افغانستان از بین میبریم. اما باز هم خطر وجود داره. اگر ما ببینیم در تمام ویروسایی که در سال 2015 ما داشتیم او را از بین بردیم، اما باز ویروس برای ما از طرف بلوچستان آمد و فعلا امو ویروس هایی هستند که در سال 2016 در سال 2017 از بلوچستان به طرف ما آمده و فعلا ما ابکت موادی میکنم. دوم و موضوع واکسیناتور ها که هست، یک چیز بگویم که در افغانستان 70,000 واکسیناتور ها در یک وقت کار میکنه. در این میشه بعضی واکسیناتور هایی باشه که کمی و کاستی داشته باشه. در این حصه جامعه بسیار رول فعال میتونه بازی کنه و همکاری کنه و ما را خبر کنه، کلینیکا را خبر کنه که اینو تو یک مشکل است
رسیده که میشه به مشکل. بله دکتر صاحب، بازم یک دوست دیگه ما محبوب الله از بدخشان روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شبتون خوبه؟
تشکر، سلامت باشین. بفرمایین سوالتان رو بگوین.
تشکر. سوال ما از دکتر صاحب همیست که دکتر صاحب چی فعالیت های را انجام دادن و واکسین پولیو در بدخشان با گونه درستش تطبیق نمیشود و علت را عوامی در ولایت بدخشان اطفال در بعضی از ولسوالی ها از نبودی واکسین پولیو رنج میبرن و فرد میشون. امید ما از دکتر سیدانیست که صدای ما را به گوشی مسئولین وزارت صحت عامه برسانند و سوال از چی فعالیت های را در راستای واکسینی پولیو انجام دادن. اما خبر سوال داشتم.
زنده باشین برادر.
تشکر. سوالتان به گوش مسئولین رسید خوشبختانه و امی فعلا امیالی سبا انشالله از مرکز دو نفر بسیار متخصصینی پروگرام در بدخشان میایه و از نزدیک از پروگرام تطبیق واکسین در اوج ارزیابی میکنه و پروگرام میبینه. اگر کدام کمی کاستی داشته باشه انشالله برشان بررسی میکنه.
آها تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک دوست دیگه ما روی خط است. بله عبدالکریم جان، بسیار زیاد خوش آمدی به برنامه. بفرمایید سوالتان رو بگید. گفتن که یک تفلک دارن، یک دسته یک پایش فلج است. چقدر وقت است تفتان؟ دو سه ماه هست نشان؟ دو سه ماه میشه که فلج شدن؟
تو باری کدام ماینات؟ تا بال کدام با کدام جای با ماینات و چیز بردین؟
دکتر رو بردیم به سیعت همه رو پور دادیم اینا خود یه دام کرده تا خدمه بتونیم
دیگه کنم سوال نداریم؟
نه خیر، فقط امیره میخواستم که آیا کدام ماینات چیز برشان شده بود یا نی؟
ماینات لابراتور نشه و خودش همی تستوی تغذی بود اگه دوائی سوی تغذی دارم برشم و دیگه دکتر به شفاخانه برده باید بستر کنید و بزر اقتصاد ما چی ما تانستم باید ما تانستم برده.
شکر بیادر عزیز، شما می طفله به شفاخانه دولتی ببرین، انشالله دو جا هیچ پیسه از شما مصرف نمیشه و خوب رسیدگی برشان میشه. شما فقط طفله به شفاخانه دولتی ببرین، شفاخانه مرکز.
گفتن فکر میکنم طفلک شان سوی تغذیه بدنه.
بله او گفتن که دکترها گفته که سوی تغذیه است، اما چرا فلج شده؟
یا سوی تغذیه دلیلش میباشه که فلج شده؟
سوی تغذیه به ذات خود نمیشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. در پهلوی از اینکه امروز در برنامه وزارت صحت هم داشتن که در پهلوی واکسین تابلت های ویتامینی هم داده میشه، همیشه در مورد موثریت از این بگین که بسیاری خانواده ها بفهمن که من از این تابلت هم استفاده کنن در پهلوی واکسین.
کمبود ویتامینی در اطفال ممکن است و به این خاطر ما سال دو مرتبه هر شش ماه بعد به اطفال زیر از 6 ماه الی 5 سال کپسول ویتامینی را با واکسین پولیو یک جای میدیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. چون در لحظات اخیر برنامه قرار داریم، میشه شما یک توصیه در رابطه با واکسین پولیو بر خانواده ها داشته باشین تا دمی هفته که قرار است واکسین فراسر از فردا آغاز شود طفلک های زیر سن 5 سال خود واکسین بکنن؟ بفرمایید.
همین خواهش ما از تمام والدین محترم از خانواده هایی است که این مسئولیت ماست که برای شما واکسین با کیفیت، واکسین مؤثر و واکسین بی ضرر تا دروازه شما برسانیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب میوند احمدزی، مسئول برنامه امهای پولیو که در برنامه با ما و شنونده ها بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
عدالت اولا فساد سرا مبارزه. دا آزادی رادیو نوی خبرونه پژوندې بڼه هر یک شنبه د دریو تر څلور بجو. د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40 0999 40 45.